کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونه زفرې بازاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرې خبرونې د ستر موضوع د ننګرهار پرونی پیښې په اړه ده چې په یو جماعت کې د بریت له کبله هلته تر شپېتو ډېر کسان ووژل شول. پر دې پیښې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا غبرګون لرو او مرکې هم ورباندې اورېدلی سي. دا به هم واوري چې په لوګر کې د سولې ولسي حرکت هغه غړي چې طالبانو لازم سره بیولې و بېرته خوشي سوي دي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه امید زهیر مل وړاندې کوي.
نوړې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې لښوي چاودنې وروسته د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ویلي په جمعات کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نه زغم وړ ده. په لوګر کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشي شوي دي او له هېواده د باندې به واوري چوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلنټن ویلي د امریکا راتلونکو ولسمشۍ ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسي ګابرد د روسیې د خوښې وړ شخص دی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې د یو جمعات د نشوي چاودنې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې پیښه کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه نږدې دوه شپېته تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا پیښه په کور دننه او له افغانستان د باندې په سختو ټکو غندل شوې ده. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ویلي د ننګرهار د هسکه مینه ولسوالۍ په یو جمعات کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نه زغم وړ ده. همهاله د هېواد د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي هم دا پیښه غندي او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه کوي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان ناټو او د امریکا په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو دا پیښه جنایت بللی او د عاملینو د مجازات غوښتنه کړې ده. په لوګر کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشي شول. د دې ډلې د ولسي اړیکو مسؤول پاجا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل طالبان د دوی ملګري نږدې او ساعته له ځان سره بیولي وو او وروسته یې بیرته پرېښودل. ښاغلی مولادات وایي دوی نه پوهېږي چې طالبان یې په غونډو کې له ګډون وروسته ولې ملګري له ځان سره وړي، خو دوی وایي د دې په اړه د خپلو مشرانو اجازه اخلي.
شاوخوا اوس ساعته دوی زموږ ملګري درولي وو چې هغه د لوګر ولایت څخه وتله د شهرک په نوم یو سیمه ده. هلته یو کیمپ دی، هغې سیمې ته تلل، هلته یې غونډه درلوده، لاري نه درلوده. هغه طالبان راګرځولي وو. شاوخوا اوس ساعته ورسره هلته یې کښېنولي وو چې دوی خپل مشرانو ته معلومات واخلي چې دوی اجازه ورکوي هغې سیمې ته که نه.
د پاجا خان مولادات او د سولې ولسی خوځښت د ملګرو د نیول کېدو د بشپړ جزئیاتو په اړه مرکه به وروسته درته خبرې شي، خو بلور ته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دې عمل په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي د سولې د غږ پر وړاندې دا ډول تاوتریخوالی د زغملو نه دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې نامعلومه وسلوالو د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس وژلی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي قاضي لاهور تیر مازدیګر د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د دې ولایت د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه. وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي د وژنې په قضیه کې د ښکېلو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. د وژل شوي قاضي مشر زوی عبدالولي تدبیر ازادي راډیو ته وویل پلار یې هغه مهال چې له کوره دندې ته پر لار و په لاره کې د نامعلومه کسانو لخوا په نښه شوی دی. نوموړی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د پلار د وژنې عاملینې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. تر اوسه د قاضي لاهور د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان امنیتي چارواکي وایي هلمند ولایت کې د هوایي عملیاتو په پایله کې د یو شمېر قوماندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د 215 مایوان قولي اردو د عامه اړیکو مسؤول نصیب ګل ځاځي ازادي راډیو ته وویل د عملیات د هلمند ولایت په مرجع او نهر سراج ولسوالیو کې شوي دي. ښاغلي ځاځي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او له هېواده د باندې دا چې د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلنټن وایي د امریکا راتلونکو ولسمشۍ ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسي ګابرد د روسیې د خوښې وړ شخص دی. د امریکا متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند غړي هیلري کلنټن چې د 2016 میلادي کال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ټاکنې وبایلو دی وایي د امریکا راتلونکي ولسمشۍ ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسي ګابرد د روسیې د خوښې وړ دی. میرمن کلنټن همدا ډول په 2016 میلادي کال کې د زرغون ګوند نومان جیل سټین د روسیې پانګه بللی. ده اغلی کلینتن دا څرګندونی د اکتوبر په 13 نیټه د پودکاسټ کمپاین ایچ کیو خبرونه سره کړې دي. اخوازنی کارپوهان وایي د یو بل دریم ګړي ګوند لخوا د یو شمېر رایو ګټل به مرسته وکړي ډونالد ټرمپ د دویم ځل لپاره د امریکا ولسمشر شي. په ورته وخت کې تولسی ګابرټ لیکلي جګړه خوښوونکې ملکه او د فساد بیلګه چې ډیموکرات ګوند یې له ډېر وخت راهیسې له بربادۍ سره مخ کړی بالآخره د پردې له شاره ووت. د زرغون ګوند نومان جل سټین چې په 2016 میلادي کال کې ټاکنو کې زیاتې رایې ونه ګټلې خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د ډونالډ ټرمپ د بریا سره یې ډېره مرسته کړې ده. او په انساني قاچاق توران عراق میسم رازی نن په استرالیا کې محکمې ته حاضر شو. هغه په نیوزیلند کې بندي و او استرالیا یې ورسپارلو غوښتنه کړې وه خو نن شنبه د اکتوبر په 19 نیټه چې په 2001 میلادي کال کې په اوبو کې د سلګونه کسانو د ډوبېدو قضیه کې د لاس لرلو له کبله په استرالیا کې محکمې ته حاضر شو. دا شخص په انساني قاچاق توران دی. توران میسم رازی نومیږي او د عراق اوسیدونکی دی. هغه دوسیه 13 کاله وړاندې پیښې سره اړیکه لري. هغه مهال چې میسم 23 کلن و د 2001 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د سیواکس په نامه یوې کښتۍ کې سلګونه مسافرو ته د اندونیزیا د سوماترا جزیرې څخه د کرسم ایرلند جزیرې ته د استرالیا په لور حرکت ورکړ. دا کښتۍ په نړیوالو اوبو کې ډوبه شوه چې له کبله یې 353 مسافر چې 15 ماشومان او ښځې هم پکې اوبو کې ډوب شول. د دوی له منځه یوازې 34 تنه یې وژغورل شول. میسم رازی چې اوس مهال 33 کلن دی او د جمعې په ورځ د نیوزیلند لخوا استرالیا ته وسپارل شو. که چیرې هغه د محکمې لخوا مجرم وپېژندل شي لږ تر لږه به په لس کلن بند محکوم شي. دا خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اورېده. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د ننګرهار په یوه جمعات کې 14 په کلکوټکو وغندله. د دې شورا مشر ازادي راډیو ته نن وویل
د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال په هیڅ وجه د وجو توجیه کېدل نه شي.
بلخوا د ننګرهار د ولی ویاند تاولا خوګیرنی وای چې لا هم د جلال آباد د هسکې مینې د پرونی 14 نویات یا ترنګوالی معلوم نه دی او پاړه یې پلټنې روانې دي.
لومړنی احتمالي معلومات همدا ښایي چې ښایي دا پیښه د درمن کې پرېکړې له امله رامنځته شوې وي. خو دا هم ویل کېږي چې ښایي هلته مینونه زیات پرده شوې وي خو دا پلټنې وروستۍ کېږي.
تکل سوی ونن د میزان یا تلی او وشتمه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لمرنی پایل اعلان سوی وای خو دا کار ندی سوی په دیاره به د کمیسیون دلایل او پرمختګونو په اړه په خبرونه کې ووري. د سولې ولسی حرکت هغه غړي چې نن په لوګر کې د طالبانو له لوري تشتول سوی و بیرته خوشی سوی. د دې حرکت تاریخ مسول باچا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل
یو ځینې فارغ غرنودي چې د خپل مشران په اجازه واخیستې د خلکو سرمشتو په اجازه ورکو چې ورنکو نو بیا چې کله په تاسو کې ریږي دغه مشران سوای چې د خلکو په نور اجازه ورکول غوند او خپل لاګي.
او په روسي برخه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت صدا یو تاندې څنګه د افغانستان د علماو سرتاسری شورا د ننګرهار په یوه جمعات کې 14 په کلکوټکو وغندله. په همدې حال کې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو اوسیدونکو هم دغه پیښه غندلې او د جګړې لشکې لخوا وی غوښتي چې د ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. تېره ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یوه جمعات کې 14 څپاندشپېته کسان ووژل. خطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا وای د ننګرهار د هسکمین ولسوالۍ په یو جمعات کې 14 د اسلامي اصول خلاف او د نزغم ورده. د دې شورا غړی مولوی شاهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې د عاملونو سزا غوښتنه وکړه.
علماو سرتاسری شورا په کلکو ټکو باندې دغه حادثه غندي او د شریعت یو خلاف عمل دی. دغه سه اعمال په هیڅ وجه د وجود توجیه کېدلی نه شي او دا زمونږ مسلمان ولس په خلاف باندې یو ناروا عمل دی چې ترسره کیږي.
د جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جومات کې 14 وشوه چې د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا 2 کسه پکې ووژل شول او 6 نور پکې ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د حج اوقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه د اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم دا برید غندلی دی. دغه کمیسون وایي حسین شکر الله مشکور ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دا برید یو بشری جنایت او موږ له حکومت غواړو چې د ملکی کسانو د ژوند د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
واقعا دا د بشریت پر وړاندې یو جنایت ګڼي، کچېره د دې خواو څخه شوې دا یو جنګي جنایت ګڼي او په حکومت باندې کوي چې دغه پیښو عاملین زر تر زره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
همحاله د هیواد یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم دغه پیښه غندلې او د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې ده. د کندهار، مزار او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي
زه احمد الله یم، د کندهار شهر اوسیدونکی یم. واقعا د پرون پیښه دردونکې وه، کې دا یو غیر انساني کړنه ده او د اسلامي ارزښتونو نه خلاف عمل دی.
رونیا هستم، باشنده شهر مزار شریف. عملی که به یک از مسجدهای ولایت ننګرهار صورت گرفته یک عمل وحشیانه است که حتی کفر هم این کار نمیکنه و ما یه عمل تقبیه میکنیم.
نوم احمد ویار ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. ټول پکتیا وال په کله کوټو غندو او د خکیل غوړ څخه مو هیله ده چې خپل جنگلو کې د ملکی وګړو تلفات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د امریکا سفیر د افغانستان لپاره د وڅ ملاتړ ماموریت ارګ وجری ریاست هم د ننګرهار ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې دغه رامنځته شوې پیښه غندلې ده. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلی، خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې دا پیښې یو جنایت بللی دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ننګرهار د والی ویاند وایي چې د هسکې مینې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې لا نه دي بشپړې سوې او دوی پر دې مسله باندې کار کوي چې دغه پیښه څنګه رامنځته سوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له عطاالله خوګرني سره مرکه کړې ده او په سر کې یې د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات غوښتي دي.
ډاډ وړ دی، دوی اکثر سټی ټکان وو تر لومړی دربالونو اکثر رسول شوي دي. تر اوسه لا هم د پی سي د نویت په اړه روښانه معلومات نه دي شریک شوي. لومړني معلومات چې احتمالي معلومات دي خایي چې
لومړني احتمالي معلومات څه دي خو جنس
لومړني احتمالي معلومات همدا خایي چې خایي د پیښه د ځمړ کې پرې کړل امر نه څه شي وي. خدا هم ویل کېږي چې خایي هلته مینونه ځای پر ځای شوي هو دا پلټنې وروستۍ کېږي. ډېر احتمال همدارته چې پیښه د برتر له امله راوسته شي.
بله، کوم کسان چې د سیمې مثلا هلته موجود ول د غوی له خولې غوی څه وایي چې مثلا څه کېدلې شي د کله کله د سیمې د اوسیدونکو هغه معلومات چې دي هغه هم څه موندل سره مرسته کوي؟
د پیښې قربانیان اکثر چې ټپیان دي، دوی د معلومات پر بنسټ چې 14 شوي دي او 200 په ځان کې پوه شوي. ځینې موندل دا چې خیم چې هلته یو څوک راغلی دی، لږ پر یو بوجي هم لري او هلته دننه تللی دی، په دویم رکعت کې ځانمر کې برید کړی دی. خو دا هغه معلومات دي چې ډېر تحلیل شوي نه دي. کله چې تحلیل شوي به ورسره معلومات مو شته.
کله دغه موضوعات رسنۍ سره شریک شي او باندې بیړنې خبر روان دي چې ځکه په دومره شمیر سره مرګروب را چرامن ته شوی ده، د خلکو لپاره یو پوښتنه ده چې مثلا دا څه ډول
یو وضاحت ورکړل شي چې دا سیمه هغه سیمه ده چې د لوري پرتا غرني سیمه ده. هلته څنګه امنیتي او ملکی منصبین حضور نه لري او په ډېر وخت کې هلته داعش تورستي ډلې په دې سیمو کې فعالیتونه هم درلوده. اوس هم دوی وړاندې سیمو کې هلته فعالیتونه حضور لري. ټلیفوني سهولتونه هم هلته ډېر زیات موجود نه دي. له همدې امله په ځینې موندنو کې موږ ډېر زر نه بریالي کېږو. جسدونه ویستل شوي، نن موږ تخنیکي او بل ټیم هلته په کار اخته دی تر څو معلومه شي چې
یعنی ستاسو خبرونه داسې ښکاري ښاغلی خوګنی چې ګوندي دغه عمله د داعش ډلې کارو سی. بلې،
تر اوسه پورې روښانه ده مخالفین تروریستان دا موضوع شریکوي. تروریستي پیښه ده ولې په هغه سیمو کې اکثره داعش تروریستي فعالیت لري.
بلې، یوه وروستۍ پوښتنه هم ښاغلی خوګنی، هغه ده چې داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې ممکن ځینې کسان د لا هم د جومات کې د خاورو لاندې وي یا د پریوتي چت لاندې وي. آیا ستاسې
داسې تشویش بالکل نشته؟ ځکه د شپې دفعه نه زموږ امنیتي ځواکونو وسایط هلته لېږدولي وو، خلکو همکاري کړې، د نورو سیمو خلک هم راغلي وو، روغتیایي ټیم تللی وو، جسدونه او ټپیان ټول خاورو لاندې بند پاتې او دا راویستل شوي دي. داسې کوم تشویش نشته، یوازې د نوعیت په اړه څونه هغه سیمه جومات نړېدلی دی په بشپړ ډول، چا چې پرېوتی دی او په ډېر اسانه باندې نوعیت نه معلومېږي، نو دا لږ ستونزه شته دي، نور کومه ستونزه نه لرو.
د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیرنی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه د ولس اشپړنوي او د افم پر سال اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزي او دلسي، او کچيري د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي راډیو ویب سټ ته هم لاړ شي او زموږ خبرونه واوري، ژوندۍ پڼې واوري او یا تکرار، او هم مو راپورونه او تحلیلونه او خبرونه لوستلی سي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس یو بل مسلې ته ورځو. لکه څنګه چې نن د ورځې په اوږدو کې تاسو راپورونه واوریدل چې وسوالو طالبانو په لوګر ولایت کې د سولې د ولسی حرکت غړي له ځان سره بیولې و، خو اوس د سولې د ولسی حرکت مسؤلین وایي چې دغه کسان بیرته راخوشي سوي دي. دا خوځښت وایي طالبان د دوی په غونډو کې ګډون هم کوي، خو وروسته یې بیا له ځان سره وړي او ورته وایي چې د دوی په اړه د خپلو مشرانو نظر اخلي او ساتونه او آن ورځې لدان سرساتي. پام دې زما همکار امید زهیر مل د سوری د ولسی حرکت اړیکو مسول پاچا خان مولادا سره مرکه کړې چې په ګډه به سره وورو.
سره ولاته چې موږ ته پرونو کو الته د سیم سره ډیر بلد نه یو، کڅن طالبانو په دې رسمي ډول دانه درته ټول موږ ته مرزي خو دوی عیار نه چې موږ غسیمه تورزو، نو بیا په داسې پیښه سره مخ سره کنن چې لوګر کې اوسه د سی مسکه پر انتخابات موږ پکتیکات تللو چې د زرمت ولسوالۍ کې طالبان په سیمه کې رانو، هلته بیا طالبان سره مخ شولو، نو دوی بیا یو ساعت دوه ساعته تر درې ساعته پورې ملګري درولي تر څو د خپل مشرانو اجازه واخلي چې څه اقدام وکړي. نو نن شاوخوا اووه ساعته دوی زموږ ملګري درولي و چې هغه د لوګر ولایت څخه وتله د شهرک په نوم یو سیمه ده، هلته یو کیمپ دی، هغې سیمې ته تلل، هلته غونډه درلوده، لاري نه درلوده، هغه طالبان را ګرځولي وو شاوخوا اووه ساعته ورسره هلته کښېنولي وو چې دوی خپل مشرانو ته معلومات واخلي چې دوی اجازه ورکوي هغې سیمې ته که نه.
اوس خدا دوستان خوشی شوی دی هغه سره تاسو خبري وکړي د طالبانو نظریات، البته دوی سره خبري مطرح شوی چې سو وختونه وا ولی کینول شوی او په کوم دلیل باندې سره خبري هغه سره د حکومت مخالف وسلوالو طالبان طالبانو کړي او بیرته سو وخره خوشی شوی.
نو اصلا خبره ده چې طالبان تر اوسه دا شی ډیر واضح کړی نه دی خپل کسانو ته چې داخله کفایت باندې پیښې کومه ده کور سره وکړي. دی واضح دي په اړه ګرځولي و چې د خپل مشرانو کی اجازه واخی چې د خلکو سره مشته کو اجازه ورکو کې ورنکو، نو بیا چې کله څو ساعتونه تیریږي دغه مشران ورته چې د خلکو سره نور اجازه ورکړي خپل غونډه وکړي خپل لارې وکړي.
اوس نن تاسو په لوګر ولایت کې مولادا صاحب غونډه وکړه، کله چې را دوستان خوشی شول هماغه سیمې ته چې ستاسو پلان و ولاړې غونډه مو وکړه، خلک راټول شول او کنه پلان وزنډیدل؟
نه زنډیدل نه دی، بس چې موږ دغه وخت کې چې طالبان راځي موږ لارجن کو دلته غونډه د لارجن دی، غونډه ولارجن پای ته رسیږي چې طالبانو د لارجن پر مهال دوه کسان د حرکت د ځان سره نیولې و، وروسته چې کله لارجن خلاصیږي دا نور کسان ټول چې ورځي هلته بیا هلته هغوی وایي چې موږ له خپلو مشرانو سره خبرې وکړو چې تاسو په اړه دوی موږ ته څه هدایت کوي، کله چې خبرې کوي هغه به ورته وایي چې پرېږدي، نو غونډه ولارین وروسته مو وسوله، دغه اوس هم جریان لري او
مخکې مولانا صاحب. هر کله چې د حکومت مخالف وسلوالو طالبانو لخوا داسې نیول کېږي، آیا د کوم ډول تاوتریخوالی هغه که فزیکي وي او یا هم لفظي وي ورسره مخامخ کېږي که نه؟ دغه برخورد یا وساطت توقیف ستاسې په یو سلامیز ډول باندې پای ته رسیږي او وروسته بیا تاسو ته اجازه درکول کېږي چې یا خپل سفر ته دوام ورکړي یا وګرځي؟
اول سر کې لږ جدي د خلکو لپاره ځکه نه وي، دوی ته د عام خلکو چلند کې کله چې بیا لږ پوسی چې دغه د سوري خلک دي، بیا د طالبانو خپل هغه خلک چې موږ ورسره راګیر یو هغوی ډېر ښه وضعیت کوي، یعنې هغوی ته خوند ورکوي چې حتی زړه نه غواړي چې دغه مزاحمت هم وکړي، خو دا چې دوی د خپلو مشرانو په اړه نه پوهېږي چې د هغوی هدایت به څه وي، نو ځکه راوګرځي ومځنډوي.
د افغانستان د سولې ولسي حرکت مسؤول د اړیکو مسؤول پاچا خان مولادادو.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
ورزو د افغانستان د انتخاباتو یو موضوع ته لکه څنګه چې به ټولو ته جوته د نن د میزان یا تل اوویشتمه نیټه دا مخکې ټاکل سوی وه چې پر دغې نیټې به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. خو نن چې د ورځې تقریبا وروستۍ برخه ته رسېدلې یو لا هم دا پایلې نه دي اعلان سوي او د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دوی به د ورځې په پای کې په دې اړه دلایل وړاندې کړي چې ولې تر اوسه پورې دغه پایلې نه دي اعلان سوي یا یې نسي اعلانولی. که څه هم ظاهرا تخنیکي ستونزې د دې ځنډ لامل ویل کېږي، خو دا چې وروستي جزئیات او پرمختګونه څه دي د کمیسیون غړو په دې اړه څه ویلي دي. زما همکار وصل وسلم د اوسره سره د ټلیفون پر کشه دی. وصل صاحب، خبرونه ته راغلی، ستاسو سره د کمیسیون د غړو وروستي جزئیات څه دي چې دوی د دې ځنډ دلیل څه وایي او څه به وکړي؟
ډېره زیاته مننه فریبا جان، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، ما په کمیسیون کې د کمیسیون له ویندویانو د درون شال مشر ننګ صاحب او ځینو نورو کسانو سره خبرې اترې وکړې او همدا پوښتنه ما هغوی څخه وکړه چې نن باید تاسې د ټاکلي مهال ویش له مخې چې د میزان اوویشتمه ده پایلې اعلان کړئ، خو هغوی ټولې خبرې احتمالي دي. هغوی وایي کېدای شي نن ماښام مونږ د نتایجو یوه برخه اعلان کړو، ځکه درنشا وایي چې موږ نن مازدیګر مهال هغه خپل تخنیکي راپور چې موږ چمتو کړی دی هغه د کمیسیون نورو کمیشنرانو ته او رئیس ته وړاندې کوو او هغوی بیا دغه تخنیکي راپور باندې ناسته کوي. دغه تخنیکي راپور له ارزونې وروسته بیا نن دوی د ورځې په پای کې چې ښایي ماښام شپږ بجې یوه بجې وي یو خبری ناسته نیسی او په خبری ناسته کې د دوی خپل پریکړه اعلانوي دغه تخنیکی راپور پر او د پایلو پر. خو د کمیسیون مسلینو او د ویندیانو خبره دا چې خای دغه پایلې وزندېږي، خو یو شمېر کسان بیا چې په کمیسیون کې دي ځانګړي توګه درلنشا ځینې مسلین وایي چې خای یو برخه نتایج نن اعلان شي لومړنۍ پایلې. بیا هم دا خبره دقیقه نه ده چې نتایج به اعلانېږي کنه، خو د کمیسیون د ویندیانو خبره ده چې ښایي لومړنۍ پایلو اعلان د 15 ورځې نور هم وځنډېږي. خو د کاندیدانو د ټاکنیزو ټیمونو سرونکي هم همدغه تمه لري، انتظار لري چې دغه پایلې ژر تر ژره اعلان شي. هغوی هم وایي چې ښایي نن کمیسیون ونتوانېږي چې دغه پایلې اعلان کړي، ښایي دوه درې راتلونکو ورځو کې دغه پایلې اعلان شي. فریبا جانې،
ولې د دې سیستم نن کوم وصل وسال دوستانو تاسو هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د څرګندونو په اړه وویل چې تاسو د نن ورځې تر پای پورې به د خپل وروستي پریکړه اعلان کړي چې د دې ځانډ دلیل څه دی او څه وخت به اعلانېږي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې. په همدې حال کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ په اړه دلایل معقول نه دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر وایي چې کمیسیون له لومړي سره د طرزالعمل او مهال ویش له نقص سره مخ او دی وایي که دا کار دوام وکړي نو وروستۍ پایلې به هم په خپل وخت اعلان نه سي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید سره زما همکار امید ظهیر مل مرکه کړه، په کډه به یوور
موږ ته ځنډ د منلو وړ ده، اما د توجیه وړ نه ده کوم دلایل چې کمیسیون ورد کی چې شفافیت او د هغه نور موضوعات، ځکه چې کمیسیون په پخوا کې هم د شفافیت په اساس باندې پلان کړی وو او تصمیم جوړ کړی وو چې فایل به په ویسون د میزان اعلانوي او حتی د 9.6 میلیون لپاره دوی د ترتیبات نیولي وو.
اوس رشید صاحب، د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د نهایي یا وروستیو پایلو په اعلان کې هم ځنډ راوستلی شي یا پر نهایي نتایجو باندې هم د اعلان مسئله البته زما یادونه ده چې په هم اغیز خندلی شي؟
دوه حالات دي، کچته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وټوانی دي د شکایت کمیسیون هغه پریکړه چې دي خصوصا د اصل اصول په خواخه کې محلونه له سر وشمې دي او ستونو محلونه کوي باطل اعلان کړی دي او په دې د دې ته څنګه د دې دغه کوم تصفیه چې د ولایت کوم باید تر سره شي او مرکزونه هغه محلونه او صندوقونه چې دې باید وسیړي هغه ډېر شفاف تر سره شي. نو په یقین سره ویل سم چې د لومړنۍ پایلو اعلان څخه وروسته به شکایتونه به کم وي او دوی به بیا ډېر بوخت او مصروف نه شي، او که چېرته دوی دغه مرحله درسته مدیریت نه کړي نو خامخا بیا به د لومړنۍ پایلو اعلان څخه وروسته هم شکایتونه زیات وي او بیا د دې کار زیات وي، حتی کېدای شي کړکېچ خوتم دي.
رشید صاحب، اوس یو که چې تل پر کمیسونونو باندې کیږي، البته مشخصا یوازې پر ټاکنو کمیسون باندې نه، بلکې ټکنیس شکایتونو کمیسون باندې هم دار چې دوی کله ډیر کله د خپل طرز العمل مطابق عمل نه کوي، یا ډیر کله پروسیجرونه چې دوی هغه تر پښو لاندې کیږي، او ډیر کله بیا مهالویش هم دوی ورته پام نه کوي. مشکل څه دی؟ ولې نه توانېږي چې هغه اقلا دغه ټولو برخو ته دوی د قدو کې او د ده سره سم مخ ته ولاړ شي؟
ځینې حالات دي چې هغه دوی د کمیسیون له خوا نه تقریبا له مخکې نه تخنیک شوي نه دي. بیا دوی چې کله په کار کې دغسې ستونزې سره مخامخ کېږي یا یو تخنیکي نقص رامنځته کېږي، نو نهایتا دغه دې سبب ګرځي چې ځینې توپیري یا متفاوت کړنې
اوس یو نیوه کدام د کرای ورکول کې 9 میلیونه اوس هم چاري هم دغه سیم مختزي په هماغه وخت باندې چې کمیسون ورته وړاندې سکیجول جوړ کړی، علاقه تاسو ورته وړاندې هم یادونه وکړه چې دوی د 9 میلیونه کسان لپاره ترتیبات نیولي وو، او که 2 میلیونه کسان هم وي نو بیا پایلې په همدغه وخت باندې اعلان کړي. دا منطقا دا استدلال څومره په ځای ده چې داسي کسان کم وي هم عمر وخت نیسي، او که ډیر وي هم همدغه وخت نیسي. فکر نه کوئ رښتیا هم په دغه برخه کې بیا پر کمیسیون باندې دانی وکه په زیاده یا په ځینو برخو کې ناغېړي کړي ووسی؟
کوم کاتب باندې خلکو ګډون کړی وو او په کوم کاتب باندې پلان نیول شوی وو دا اصلا د مقایسې وړ نه دي. نو دا کار باید زر تر زره بشپړ شوی وای او په تخنیکي لحاظ باندې دغه معلومات ټول پروسس شوی وای. ولدا چې کمیسیون په دې کې بهتر هغه مخکې دا وکړه چې اصلي دلیل دا ده چې دوی مخکې له ټاکنو څخه هغه ازمایښتي پړاوونه څنګه همېشه ټینګار سره کوي چې کمیسیون باید دغه ټول تخنیکي پړاو ژور تر ازمایښت لاندې ونیسي او سیستم ځان ته کره کړي چې کوم تخنیکي عیب هم نه لري، په عین حال کې د طرزالعمل د کړنلارې په اساس باندې کومه ستونزه نه پېښېږي، او د دې په اساس باندې د خپل وخت او د زمان هغه مسله هم ډېر ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشیدو. ورځو سوداګری برخېته د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه وایي چې د بهرنۍ چارو او د صنعت او سوداګری وزارتونو د لاجورد او چابهار لارې څخه د ګټه اخیستنې لپاره سوداګرو ته اسانتیاوي نه دي برابرې کړي. دا چې د دوی شکایت او انتقاد څه دی د ناجیه صفی په دې راپور کې پیوړو.
د لاجورد او چابهار بندر لاري د سوداګرۍ پر مهال د لازمو اسانتیاو نشټون او د سوداګرۍ زور کړو ورکړو پر مهال ستونزې د افغان سوداګرو چاري لخند سره مخ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي د افغان سوداګرو له هڅو سره سره لا هم د بهرنیو چارو او د صنعت او سوداګرۍ وزارتونو د غوستونزو تر رسیدنه نه ده کړي. د دې خونې مرستیال محمد یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار او لاجورد په لاره کې افغان سوداګرو ته د لازمو اسانتیاو نشتون د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي.
ویزه د ډرایور د لپاره، ویزه د کلینر د لپاره، ویزه دا یو ډیر اړینه خبره ده چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. کچې کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت ته لاړ شي. په ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا د وزارت خارجه کار دی، د وزارت تجارت همکاري د دې د غزن د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جپاوی.
د لاجورد لارې څخه سوداګریزي راکړې ورکړې له تیر لمریز کال څخه پیل شوې، او د افغانستان سوداګریزي توکي د ترکمنستان له لارې څخه آذربایجان، ترکیه او ان اروپا ته رسول کیږي چې اوس مهال ډیر ناچیز دي. همدارنګه یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران له چابهار بندر څخه هم ګټه اخیستنه لکه څنګه چې هیله و نه ترسره کیږي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پرلې پسې اړیکو سره سره ونه توانیدو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي اوس مهال د چابهار، بندر عباس، پاکستان، د چین ریل پټلۍ او هوایي دهلیزونو له لارې سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتې شوې دي. دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي د لاجورد لارې څخه یو شمېر ستونزې لرې شوې، او بهرنیو چارو وزارت سره کار روان دی سو د سوداګرو نورې ستونزې هم هوارې شي.
موږ له نورو اسانتیاوو برابرولو ته ژمن یو. موږ اړوندو ادارو او کرنې او مالدارۍ وزارت سره اړیکه کې یو سو د یو شمېر هیوادونو سرټیفیکټ ترلاسه کړو. د لاجورد لارې څخه د سوداګریزو توکو د انتقال په برخه کې ستونزې موجودې وې، خو له بهرنیو چارو وزارت او خصوصي سکتور سره یو ځای د ستونزو د هواری لپاره کار وشو، خو یو شمېر ستونزې لا هم پر ځای دي او هڅه کوو چې هوارې کړو.
تر دې مخکې د متشبثینو علي بورد ویلي چې موټر چلوونکي د لاجوردو په سوداګریز لار کې د روټ پاس او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. افغانستان لا هم په کلنی ډول $1 میلیارد واردات لري، په داسې حال کې چې له ټولو هڅو سره سره تیر کال د دغه هیواد د صادراتو کچه $1.5 میلیون ته ورسېده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د 2019 میلادي کال تر وروستیو پورې به د افغانستان د صادراتو کچه $1 میلیارد ته ورسېږي او تر 2023 کال پورې به دا اندازه $2 میلیارد ته لوړه شي.
هغه په دې سره ورسېدو په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجو ته یو ځل بیا بل امید ظاهر مل څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو سره ټکي وو.
د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د یو جومات دننه د شوې چاودنې وروسته د افغانستان د علماو سرتاسري شورا وایي جومات کې چاودنه د اسلامي اصولو خلاف او د نه زغم وړ ده. د چاودنې په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په لوګر کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سولې ولسی خوځښت شپږ تنه نیول شوي کسان بیرته خوشې شول. د دې ډلې د ولسی اړیکو مسؤول پاچا خان مولادات ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی ملګري نږدې و ساتل ځان سره ساتلي وو او وروسته یې پریښودل. په پکتیا کې نامعلومه وسلوالو د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس وژلای. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي قاضي لاهور تیر مازدیګر د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شو. او د امریکا متحده ایالاتو د ډیموکرات ګونغړی هیلری کلینټن چې د 2014 میلادي کال کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ټاکنې وبایلو دی وایي د امریکا راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو کې د دې ګوند نومان تولسی گابارد د روسیې د خوښې وړ شخص دی.
او اوس به له رحمت افغان څخه د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه واورو.
په افغانستان کې د شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ د مسیاینک لوبډلې په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د کرکټ د دغه ستر لیگ لیدو ته د جمعې په ورځ د هیواد له داخله او بهر څخه ګڼ خزینه او نارینه مینهوال راغلي وو. د دغه لیگ پای لوبې ته د راشد خان په لوبډل مشرۍ، بندي امیر او د محمد نبی ساحل په لوبډل مشرۍ د مسیاینک لوبډلې وتلې وې. د شپږیزې لیگ شپږم پړاو سیالۍ له یو کلن ځن وروسته د روان کال د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پیل شوې وي. او د افغانستان د آزادو سیالیو د څنګ لوبغاړي عبدالعظیم بدخشي تیر شپه په کابل کې د سی ایل ایف سی سازمان په سیالیو کې خپل تجربه لرونکي آذربایجاني سیال بختیار رضمانو په دویم راوند کې نیک اوټ او لوبه وګټله. بختیار د تیر شپې له سیالیو وړاندې په 14 سیالیو کې ګډون کړی و چې له دېش مېرې په دریو کې ماته خوړلې وه. عبدالعظیم بدخشي له دې وړاندې په 9 سیالیو کې ګډون کړی و چې یوازې 2 ځله یې ماته لیدلې. د سیالیو د لومړي راوند په لومړیو ساینو کې آذربایجاني ورزشکار 2 ځله حمله وکړي او هڅه یې دا وه چې خپل افغان سیال را مات کړي، خو ښاغلی بدخشي په دویم راوند کې په یو مضبوط سوک سره خپل سیال په ځمکه وویشت. د عبدالعظیم بدخشي سوک دومره پیاوړی و چې سیال یې له نیک اوټ کېدو 2 دقیقې وروسته هم بې وښه و. له دې سربېره په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي اسماعیل حیدري تیمیفی الشینکو په 2 دقو او 14 سانو سره مات کړ.
له رحمت افغان څخه مننه. دوستانو، تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. زموږ خبرونه له همې دامه لري. د خبرونې په دې برخه کې اونیز پروګرامونو ته وخت ورسېدی. دوه اونیز پروګرامونه لرو چې پرله پسې به خبره سي. یو حقیقت څه دی، ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیک هلی او سلامونه. په دې بحث کې را سره ملمد د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې لمړی مرستیال حاجی محمد یونس مومن. ډیر مننه مومن صاحب چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. که په سر کې درته وایست چې له دغه نوې رهبری سره د سوداګرۍ او پانګونې د خونې چارې به څومره ښه سي ورسره او تجارت به ورسره څومره وده وکړي؟
زه فکر کوم چې تجارت تیر رهبری هم د پام وړ کارونه کړي و. موږ غواړو چې هغه پلانونه چې څنګه وکاله سو افغان د سوداګر او حکومت به ډیر سره نږدې وي، چون دی یو لازم او ملزم دی د بل سره. سکچيري سوداګر د حکومت سره همکار نه وي، سرمایه گذار د حکومت او حکومت د سوداګر ته هغه فیصله به سره همواره نه کیږي چې د سرمایه گذاري وکړي د تجارت وکړي. نو نسو کولای چې افغانستان اقتصادي سرخوسر کو لموش کوشش کو چې د افغانستان تجارت په خپل لاس افغانستان جوړ کړي.
دا خو ډیره ښه مناسبه خبره ده، ولی په عین حال کې سرمایه گذاري د یو هیواد پرمختګ لپاره ډیره اساسه ده. د پوړاندې ستر مشکلات څه دي؟
اول موږ لپاره سیاسي ثبات ډیر مهم دی. موږ غواړو چې افغانستان یو باثبات اداره ولري، څو دغه باثبات ادارې څخه کال سو چې بیا خپل کارونه په ډیر ښه صورت سره پرمخ کړو. دوام امنیت چې د دې دوه چیلنجو سره موږ مخامخ یو، نو زموږ ارزو دغه د اول خوښته چې زموږ سیاسي ثبات موږ باید یو باثبات او ملي حکومت ولرو. کلی د ټولو کارو لپاره کلی چې دی هغه امنیت دی. که چیرې امنیت وي، موږ کولای شو چې خارجي سرمایه گذار دعوت کړو، خارجي سرمایه گذاري وکړو. یوازې به د کابل مخص نه چې موږ خامخلته یو افغانستان به ډیر فعال تجارت ولري، چې تجارت هم د خلکو پرونه کې د خلکو د بیکاری په منځوړي. او دوه هم چې دی موږ څنګه کولای شو چې یو تقویتي صنعت به ولې په دې معنی ته کوي چې صنعت ولې چې باید هغه کامل سپورت د دولت سره وي. او صنعتکاران زموږ صنعت تقریبا نوپادي نس کولای چې موږ د همسایګانو سره یو رقابت ته ورسیږو. او دریم چې موږ غواړو چې یو ښه میکانیزه زراعت ولرو. او څلرم موږ څنګه کولای شو د زیربنا زیربنا پروژې لکه
برڅې مومنسه محترم دغه ټول تاسو ول دغه ډیره خېدي خدا په څه وخت کې کېدی سي څه مشکلات یم د یوازې امنیت ک نور څه مشکلات په حکومت کې همسته؟
زه فکر کوم چې حکومتي مشکلات چې د تیرو څو کالو را پدې خو د افغانستان د سوداګرۍ خونه د سوداګرۍ د عالی شورا غړي کچیر کم په هر اداره کې مشکل پیدا کیږي، موږ غواړو چې خپل مشکلات مستقیم در رئیس جمهور پورې حتی فوټه کې په دوه وختو کې خمخه دا ورورسو. ولې دا چې لاندې ادارې کار نه کوي دا خونه بیا یو تعقیب غواړي چې سره باید تعقیب کړي. نو زموږ ارزو دغه ده چې موږ دې ته اجمن خلک یو سوداګر دې ته اجمن دي دغه سوداګر چې د لیسا په افغانستان کې دې ته اجمن خلک دي چې څنګه وکړي سو چې د افغانستان دغه تجارت چې افغانستان باید په یو ترانزیتي هیواد باندې بدل سي لکه څنګه چې جمهور رئیس وایي. موږ دې لپاره هم کوشش کوو.
مونږ د لاجورد لار لرو د تجارت په برخه کې پرانستل شوی ده. مونږ د چابهار لار لرو چې د غلارې مونږ کولای شو ډېر ښه تجارت ولرو. ولې د مونږ د معلوماتو له مخې په دغه لارو کې هغه سوداګري لکه څنګه چې لازمه ده نه کیږي؟ دغه راته وایست چې مشکل په څه کې ده ځکه تاسو سوداګري اسکه معلومات لرئ.
زه فکر کوم چې د سوداګري د دغه ترانزیتي قراردادونو مثلا زه تا ته خبر کوم د افغانستان یو لپاره ویزه د ډرایور د لپاره ویزه دغه د کلاینر د لپاره ویزه دا یو ډیر اړینه خبره ده چې په دې کې وزارت خارجه زه وخت خبرته کوم چې وزارت خارجه په دې کې هیڅ خپل کارخانګي نه دی پر کړی. تاسو کچی کارخانګي نه پرانی کی زموږ موټر نس کولی چې بل مملکت ته راشي. دغه مملکت صبر مملکت دی اوس یو ډیر اسري سیستم جوړ دی په دنیا کې. تنه موږ دغه سیستم څخه نه محروم چې زموږ موټر موږ څنګه کولای شي دغه ځای چورې در اروپا پرې موږ خپل موټر هم وکتلی سو اما ووینو او هم هغه ته په ویزه کې باید مشکلات نه وي. دا وزارت خارجه کار دی د وزارت تجارت په همکاري چې موږ په دې کې منظم پیشنهادونه ورکړي چې په دې کې باید دوی پر همکاري وکړي. یعنی د دې دغه ځند وکولی سي چې د افغانستان د اقتصاد سره به زه فکر کوم یو ستر جفاوي چې کچیر دا کار ونه سي دا یعنی لاري همواري دي.
دا مشکلات تاسو به دولتي چارواکو ته تاسو یادونه وکړه د پتیری وزارت خارجه ته دا مشکلات رسولي
وزارت خارجه ته ټولو چارواکو ته هر وخت تاسو موږ ژغونه اوري د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې موږ دې ته ژغونه ورسو. ولی یقینا درته وایم چې بعضی وزارت خانی دومره سیاسي وي دي چې حتی د تجارانو کار ته خلاص نه دي. اوس یو نوې موینت پرانیستل شوی دی د اقتصادي موینت پر چاغه هم څوک حاله د یو شپږ میاشتې یو میاشتې یو کال څوک نو پښې کوس یو نوې څوک تر غل دي. دا به دغه څخه زموږ توقع وي چې هغه په دې باره کې څه همکاري وکړي څنګه چې زموږ د رهبرۍ سره خبرې کړې وي. زه نو په مجلس کې ویل چې زه په دې کې باره کې همکاري ته حاضر یم. ولی تجار حاضر دي زه په وقته سره چې د وحدت ملي د حکومت دوه مشانه د دې تجارانو سپورټ کوي ولې پښته برخه کې کارونه په هدي مشکل کېږي چې سړی د کار بازار کې
مومن صاحب د چابهار لاري راکړه ورکړه څنګه د او سی بیلانس د یا هغه توازن د صادرات او د واردات ترمنځ نشته څه به دوسه چې د موږ صادرات زیات شي
زه فکر کوم چې په وقته د خبرې داس مملکتونو ست تقریبا چې موږ 800 میلیون دغه خواردات لرو ولې په مقابل کې موږ هغه ته 4 میلیون موږ صادرات لرو چې موږ څنګه کولای شو چې دوه مملکتو سره خپل یو تجارتي معاهدات موږ باید وسی کنيوي کدا مملکت موږ سره دا کنه چې موږ کولای شو چې هغه جنس د مملکت څخه موږ درته چې موږ کولای شو چې دریم مملکت انتخاب کو دا زموږ انتخاب دی زموږ شان ته تاروپی زموږ هغه مملکت چې موږ دغه 500 میلیون ډالر یا د یو مملکت سم 3 میلیون ډالر واردات لرو او زموږ یو موټر پیازل تنستلی یو موټر پیاس چې دی هغه ملک ته هغه بالته ورسیږي تاسو تقریبا د سلدانی کاغذونه غواړي
نو اصلي مشکل په څه کې دی
موږ غواړو چې زموږ د مالی محترم وزارت باید په دې باره کې نفرغه ور څخه کار واخلي پر دې باندې کار وکړي چې زموږ هغه مملکتونه چې یا مشتقه چاک لريږي او مشتقه ډیر واردات لري دوغو سره باید مستقیم خبر وکړي چې ته په مامل دا سره کې زما پر دغه میوه باندې چې تاسو دروانده پر دې باندې باید ټاکس کم کړي ولی د 2.5 میلیارډ ګټه دلته په افغانستان کې ستا مپاجسته زما د یو غریب بزګر د هر څه چې د دې منافعم باید په نظر کې دا اوس تاسو ګوري قیمتونه په ټیټابیس کې تقریبا زموږ تر چې دی د یو ایم ای وی قیمت 30 سنت دی او یو همسایه ملک نیس په 15 سنت چې دا یو ظلم دی چې کیه د ټولو قوانینو د فرولاندی کول د سابټا قانون د افتا قانون د دغه ټول قوانين چې تاسو د شول ذکر دي وایي په 15 سنت نیسم
اوس جناب مومن صاحب موږ مخالف پاکستان سره ډیر مشکلات درلود د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې اوس تاسو د افتا او دغه قراردادونو یادونه وکړه پاکستان سره اوس موږ سوداګري سره راکړه ورکړه څنګه د اوس مشکلات اوسسته
زه فکر کوم د پاکستان سره زموږ راکړه ورکړه وسوم په غولي په دغه اخیر وختو کې د درو ټول روزو کې چې اوس هم مشکل جوان لري پاکستان زموږ د انوایس هغه نرخ چې د انوایس موږ د میوې دی هغه نرخ نه پنګور کې اعتبار کړی نو اوس په انار کې چې حال دا چې د افغانستان انار چې د زیاتره وخت پاکستان ته ډیر صادرات موږ درلودل نو په دې کې په دغه نرخو کې موږ په دغه یو کلم کې مشکل ورسره لرو په کراچي کې نو کراچي ترانزیت چې راځي بعض وخت ایگزامینیشن یا غدي چې کیږي یا هغه دوی چې باید یو مال تفتیش کې وی ګوري په دغه مال تفتیش کې مې دی یو پیسات تپچیش کې درې لادر 15% پر تپچیش کې ولې حالت مالونه پټیر پات کیږي بعضی خلکو چې مشته د ټیکر ښکار کړی دي چې تپچیش کړی دي هغه مالونه د کار لیدل دي په دغه باره کې موږ غواړو چې باید توجه وکړي د ترانزیت بین المللي قانون ته په کتو سره او زموږ د خپل معاهدات چې موږ سره لرو هغه سره په کتو دي باید
موږ پاکستان نه راځي
زیاتره وخت د دې څخه دغه شانکیز لکه د ماچ تر ټول په دوه کلم کې پرغه باندې موږ او پاکستان یو ګډه سوداګری خونه لرو هغه ته موږ یو مکتوب ورکړی چې هغه تجاران هم د دې څخه تشویش لري ولې خو کسبا د دې ترانزیت راځي موږ هم بل مثال مالر کو کچیر دی زموږ دغه د ډیټابیس نرخ دی نه ورنې چې موږ په انده کې د دې ډیټابیس لنته کې لا د مالټا د هم دی هر شی چې راځي چې په افغانستان کې ته موږ هم مجبور یو چې په پرغه باندې باید حکومت ته پیشنهاد وکړو وزارت محترم مالیه چې باید د دې نرخ هم ابزوت
شي تاسو مخکې د اخازیانو خبر وکړه په داخل کې غیر قانوني اخازیان د تجارت د ودې په برخه کې څومره سترخند دی
زه فکر کوم چې اخازیان درغه ځای چې موږ کو تقریبا د یو کال په دې خاصه پرې ولوج دی کوم چې ودی ولي بیا هم اخازیانسته مخینه نیول کې چې دره وخت پورې چې صحیح کنټرول پر لارو باندې د حکومت باندې اخازیان بوي او اخازیان کیږي نو له هغه ته همدغه مشکل دی نو څه کولای چې نور په دې جزئیات ته ولاړ څو جزئیات نور همسته ولې نو څه کولای چې ولاړ څو زموږ د اخازی یا د یو موټر درېدل زبې کته کوم موږ په ترانزیت کې چې څه ورشي موږ یو موټر د ازبکستان ترانزیت موږ وای چې ته اوس مثلا د بلې خوا څخه چې د ترانزیت کې در بنگلاديش پر دوی میشت چلني کته د افغانستان د خوا څخه ترانزیت کې د پڅلو ورځ کې بنگلاديش تر رسید یا اله 15 ورځ کې نو دا څه څنګه د خو موږ باید هغه ته د خپل لارې د امنیت د سکون دغه د ډرایور دغه د موټر د حفاظت باید اطمینان ورکو نو دغه اطمینان اوس وجود نه لري
بله خغلی ممندیو بل موضوع هغه چې ډیر کله تجار او سوداګر او پنګوال ورته ګوت نیسي هغه د زینو ټکو قاچاق دی په تیر د ایران سره موږ وخت سرحد لرو دغه راز له پاکستان سره د په سوداګری باندې سور بدغیزه کړي
زه فکر کوم از موږ اولین موضوع هم چې د سوداګری خونی رهبری و دې تجمن دي موږ غواړو چې د اخو د اخو چې موږ ته قاچاک راځي موږ کوشش کوو چې د قاچاک په مخنیوي کې جدا موږ کوشش وکړو ټول شانس وي چې افغانستان مصارف تقریبا په تور د مثال دبرې موږ مصارف څونه دي او څونه موږ محصول لرو دا موږ ته معلوم سوي دي ولې ته قاچاک وخت کې موږ د افغانستان خلکو ته ژمن یو د افغانستان د سوداګری خونه د افغانستان خلکو ته د افغانستان تجارت ته ژمن ده چې موږ باید یو ډیر هغه د تجارتي اساس باید مراد کو هغه څوک چې قاچاق یې هغه په تجارت کې نه دی شامل
د قاچاق حکم حد کې ده او څوک په خلاص لري جناب مومن صاحب
زه فکر کوم چې قاچاق په مختلفو ساحو کې ست او قاچاق بر معلوم دی خپل دوی هم یو منظم گروپونه دی مافیایي گروپونه دی نو څو کول پدې کې ان شاء الله پدې کې کار کوي دا
ولې چارواکی په پاکستان
ولز فکر کوم چې خامخایا به چارواکی پښکې کوي ولې دا څه نو ویلې درغو چې یو محاکم یا څوک ونه وایي موږ نو څو کول پدې کې ریسرچ ونه سي او هغه ونه ګوري یا انویسټیګیشن پښکې ونه سي نو موږ نو څو کول پدې کې وایي چې کم چارواکی پښکې شریک دي
ډیر مننه جناب مومن صاحب کور ودان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ولې د یو شمېر ځوانانو ویښته بې وخته سپینېږي.
زه خپله نه پوهېږم چې ویښتان مې ولې سپین شوي. اول دوه تر بیا ورو ورو ډېر شو.
آیا په ځوانۍ کې د ویښتانو سپینېدل د تشویش خبره ده؟
کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي.
او څه ډول د ویښتانو د سپینېدو مخه نیول کېدای شي؟
تر یو حده پورې کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو نسخې استفاده وکړي، هغه مواد چې بسله ډېر ویټامینونه لري.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري مادومی وړاندې کوم.
په افغانستان کې سپین ویښته د ډېر عمر یا د بوډاتوب نښه بلل کېږي، ځکه خو نومیالي شاعر خوشحال خان خټک ویلي که د زړه په محبت شي خوشحال ځوان دی، په دا سپین ویښتو یې خلک زړوي. ویښتان هغه وخت سپینېږي چې عمر نور د پخېدو لور ته ځي، خو اوس له داسې ځوانانو سره هم مخ کېږو چې په ډېر کم عمر یې سر له سپینو ویښتانو ډک وي. له روحي فشارونو ډک او معاصر صنعتي ژوند سبب شوی چې د ډېرو ځوانانو ویښته بې وخته ور سپین کړي. ولس کلن محمد الیاس یو له هغو تنکیو ځوانانو څخه دی چې په سر کې یې سپین ویښتان مخ په ډېرېدو دي.
زه خپله نه پوهېږم چې ویښتان مې ولې سپین شوي. اول دوه تر بیا ورو ورو ډېر شو، نو زه خپله ونه ګرځېدلم چې دا ولې سپین شول. نه ډاکټر ته لاړم، نه پوه نه شوم څه علت یو، شامپو د هوا علت و، پوه نه شوم څه علت یو.
په متوسط ډول په 15 کلنۍ کې تور ویښته د سپینوالي په لور مزل پیلوي. لال محمد سلطانی چې په کابل کې د سلمانۍ دکان لري او سروکار یې د ویښتانو له جوړولو سره دی، وایي د بې کیفیته شامپوګانو او تیلو استعمال د ویښتانو په بې وخته سپینولو کې رول لري.
علت سفید شدن مویای از یا ایست که
دا چې د یو شمېر ځوانانو ویښتان سپینېږي، وجه یې دا ده چې دوی داسې شامپو او تیل کاروي چې کیمیاوي مواد لري. په بازار کې اکثره شامپوګانې او تیل معیاري نه دي. اصل شیان ډېر کم افغانستان ته راوړل کېږي. په همدې خاطر ګورو چې په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو ویښتان سپین شوي دي. دا دې مخه داسې نیول کېدای شي چې د کیمیاوي موزیرو شامپوګانو پر ځای طبیعي او اصل مواد وکاروو، او همدا ډول د هغو تیلو پر ځای چې کیمیاوي مواد لري د شړشمو، زغر او نور طبیعي تیل وکارول شي. ویل کېږي هغه کسان چې ډېر تشویش او سټرس لري هم امکان شته چې له وخت مخکې یې ویښتان سپین شي. محمد خالد هغه ځوان دی چې په همدې سبب یې ویښتان سپین شوي.
دا خو ټول کنه د تشویش له امله کېږي. کله سړی تشویش کوي نور د له امله کېږي. او موضوع خپله مې مکتب په دورې کې سوم، د چنو ډېر تشویشونه مې کول چې باید پوهنتون ته کامیاب شم، او ډېر داسې نور مسؤلیتونه ول لکه د کور خرچه ولا او ډېر نور شیان ولا. د کبر سپین شو.
لکه څنګه چې مخکې وویل شول، په افغاني ټولنه کې سپین ویښتان د بوډاتوب نښه بلل کېږي. په همدې خاطر هغه ځوانان چې په سر کې یې سپین ډکې راښکاره شي، که د رشتې په خاطر هم د چا کور ته ورځي، ځینې وخت یې د رشتې غوښتنه په دې خاطر رد کېږي چې د هلک ویښتان سپین شوي او کېدای شي هغه زوړ وي. ځینې ځوانان بیا په دې خاطر چې د بوډاتوب ټاپه پرې ونه لګي، د احسان الله په څیر خپل سپین ویښتان په رنګونو توروي. شل کلن محمد خالد وایي هغه وخت ډېر ځورېږي چې خلک د څو سپینو ویښتو په خاطر د زاړه یا بوډا خطاب ورته وکړي. هغه له خلکو غواړي چې په څو سپینو ویښتانو دې د ځوانانو زړه نه غورځوي.
کله چې یو سړی ما ته راته وایي ویښتان دې سپین شوي، بوډا شوی، تا باندې په ما ډېر بد تاثیر کوي. په ځوان کې داسې حالتونه راځي کنه خپل انسان هغه نه غواړي، هغه کف انسان راځي، نو خلک باید هغه ته ته خطاب نه کړي چې ته بوډا شوی یا سر دې سپین شوی ده. حتی زاړه خلک نه غواړي چې دغه ته زوړ سړی یا خطاب وشي، او دغه ته خلک ورته وایي زوړه بوډا دا خبرې باید ورته ونه کړي. ځوانان ته خو باید بیخي د خبرې ونه سي.
هغه ځوانان چې په آینه کې له خپلو سپینو ویښتو سره مخ کېږي، دې مسلې ته ډېر تشویش کوي. خو د کابل اوسیدونکي سمینه وایي د ویښتانو سپینېدل دومره د تشویش خبره نه ده. نن سبا خو ځینې ځوانان د موټ په خاطر هم خپل تور ویښتان سپینوي چې تنوع او ښکلا پکې راشي.
یو شمېر ځوانان دي چې د خپل ویښتانو سپینېدو ته ډېره اندېښنه کوي، لیکن دا دومره جدي موضوع نه ده، باید دومره اندېښنه ورته ونه سي. ځکه اوس چې موږ ګورو ډېری ځوانان د دې لپاره چې خپلو ویښتانو کې لږ تنوع راولي تور ویښتان سپینوي. او د ویښتانو سپینېدل داسې کومه جدي موضوع نه ده، باید اندېښنه ورته ونه سي. او که ویښتان سپین وي، که تور وي، یا هم که بخښنه وي، ژوند ورسره کېږي.
یو شمېر ځوانان چې ویښتان یې له وخت مخکې سپینېږي، خپل سپین ویښتان وباسي او یا یې هم رنګوي. خو فاتح پکتیاوال دا د حل لاره نه بولي. هغه وایي که د یو ځوان څو تاره ویښتان سپینېږي، ښه ده چې په دې اړه له کوم ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه کېدای شي په وجود کې روغتیایي ستونزه وي چې د ډاکټر په مشورې سره هغه حل کولی او د نورو ویښتانو د سپینېدو مخه نیولی شي.
نو دا خو چې یا وشکې یا رنګ کې دا یې مخنیوی نه ده. نو دی که چیرې رښتیا کوي، نو داسې یا ډاکټر ته یا پوه کس ته ورشي چې پوښتنه یې وکړي چې ولې، هغه به خپله ورته ووایي چې یا د تا بدن کلسیم کم دی یا ویټامین کم دی. زما خپله ویښته تویدل دي، ویښته تویدلم. کله چې ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر راته وویل وایي د دې مخنیوی نه کېږي، کله چې ته د خپل بدن ویټامین دي بیرته پرسي، نو بیرته د خپل ویښته په خپل حالاتو کې رسیږي. نو د دې سبب دا ویښته دي تا تویږي. نو دا ویښته چې شکیو، دا خو نادانی ده چې نه کېږي. دا هسې له خپل ځان نه تجربه دی وایي چې ولا دې سره به کم شي، هغه نور زیاتولو سبب هم ګرځي. ښه خبره دغه ده چې ډاکټر ته ورشي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د چوالې په کم عمر کې د یو شمېر ځوانانو ویښتان سپینېږي او څنګه یې مخنیوی کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کابل پوهنتون د طب پوهنځي له استاد او د جلدی او زهراوي ناروغیو له پروفیسور پوهنوال ډاکټر عبدالغفار همدرد سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان چې هغوی په تنګۍ ځوانۍ کې دي، ځوانان دي، ډېر بې وخته ویښتان سپینېږي. ان عوامل یې څه دي، ولې د یو چا ویښتان په دومره ځوانۍ کې سپین شي؟
یو خو ارثي شکل دی. په ډېرو مواردو کې ارثیت ډېر رول لري. یعنی ځینې خلک داسې وي چې مور او پلار یا هغه نږدې د کورنۍ وګړي دونه مخکې ویښتان سپینېدل درلودل، ممکن چې دو کې هم د ویښتان سپینېدل مخکې د وخت څخه منځته راشي. ځینې نورې ناروغۍ دي چې موږ هغه د اوټو ایمیون ډیزیز په نامه یادوو، چې اکثرا دا د وجود داخلي حساسیتي ناروغۍ دي. مثلا د یو مثال به زه تاسو ته یو لنډ مثال درکړم. کسان چې د جاغور تکلیف لري، یعنی یو رقم ته ځینې کمخونیانې دي چې دو په
وسیله یا زین کسان چه ده پیستلا ده پیس ناروغی لری سپینی لکی ناروغی لری دوغ کسانی که هم امکان ده دیشته ده چه ده ویختان و سپینی دل مخی ده وقت سخه مینسترش و زین خلکو که چه پا دوامدار توگ زین ناروغی لری و ده اغیل کبل ایدوی ده وجود پروتین زایی کیگی خصوصا نا کسان چه سوی هاضمه لری یا ده خپل ده پیستلا ده کلمو زین ناروغی لری و دوغ کسانو که هم امکان ده دیشته ده چه ویختان و سپینی دل مخی ده وقت سخه مینسترش پایین شکل سر زین کمبود دی زین ویتامینون ده مثلا کچرته دی وسپن کمبود په وجود کې موجود دی د میسو کمبود موجود دی د زنکو کمبود موجود دی په دې صورت سره هم امکان لري چې د ویښتان وسپنی دل مخ کې د وخت څخه یو شخص کې را پیدا شي په دواګانی هم د ویښتان د سپنی دل عامل ګرځیدل شي زین پیسلا موزی مواد چې د کلو شنونو کریمونه دي چې په ویښتان باندې استفاده کیږي که یو مثال به ریزورسین و هم یو رقم الکول دی چې بعض وقت په ویښتان استفاده کیږي امکان لري چې د ویښتان د سپینیدو لامل وګرځي
دغه ذهنی فشار یا سټرس هم سبب کیدی شي چې یو چا ویښتان دی
د موضوع مخکیادونه کړه سټرس هم واقعا یو لږه فاکتورونه څخه دی چې د ویښتان د سپینیدو لامل ګرځیدل شي
د شامپو کارول دغه مسایل هم پکې مهم دي
ډیر د سماواشت چې به کیفیت جوړیږي د ډیر شامپوګان شته چې به کیفیت وي هغه کیمیاوي مواد ډیر په غیر مناسب شکل سره استفاده شوی یعنی دا هم د دې لامل ګرځیدل شي که چیرته څوک د بی کیفیت شامپو څخه استفاده وکړي هغه د ویښتانو په خپل جسم باندې په تاثیر وکړي د ویښتانو رنګ د تخریب لامل وګرځي ویښتان سپین کیږي اته بعض اوقات د ویښتانو د تویدو لامل ګرځیدل شي نو په دې حقله به زما ښه مشوره هم دا ده چې اکثرا ځینې خلک یو خو به د معیاري شامپوګانو څخه استفاده وشي او که چیرته ځینې خلک ډیر تشویش په دې حقله لري نو د خپل د شامپو د استفادې په حقله دې یو نږدې جلدی متخصص د پوستکي ډاکټر صاحبان څخه مشوره وکړي او یو ستاندرد او با کیفیت شامپو څخه استفاده وکړي
ځینې ځوانان چې وي خپل سپینو ویښتانو ته ډیر زیات تشویش کوي ځینې حتی توروي نو آیا دا د تشویش وړ دي کنه
استرس یا روحی فشار یا لاغه عوامل څخه د چي ویښتانو د سپین د مخ کې د وخت سپینېدو لامل ګرځیدل شي پس کدا سه کسان وي چې دغه ویښتان سپین شي او تایلت هم معلوم ني کچیرته دوی دغه سپینېدو په اکل فکر کوي تشویش کوي په سلاډر یو روحی فشار په ځان باندې راولي د پخپل یو سبب کېدل شي ممکن په آینده کې هغه نور ویښتان چې تور دي هغه ملا سپینېدو پر راوته ولر شي او د ویښتان سپینېدل لا هم زیات شي نظم مشوره هم دا ده چې په دې حق باید هیڅ کوم تشویش او کوم پسلا روحی تشویش یو څوک ځان سره ونه لري
یعنی لسپینو ویښتو سره هم ژوند کیږي
اتمان ژوند کیږي د کوم مشکل نشته دا
کوم لارې چارې شته دي یعنی دا لارې چارې چې هغه کیدی شي د ډیرو ویښتانو د سپیدینې دوه مخه ونیسي یا مثال اصلا دغه مسله رامنځته نشي چې یو چا ویښتان به وخت سپین شي
ځینې وخت موږ مخکې په اسباب کې یادونه وکړو چې د ځینې مواد کمبودی دي لکه زنګ شو لکه میس شو لکه بسلا وسپنه شو د دوغه کمبودی هم د دې لامل ګرځیدل شي چې بسلا ویښتان سپین شي پس هغه کسان چې بسلا د ویښتانو د سپینېدونه ایریږي یا تشویش ورته لري یعنی تر یو حده پورې کولی شي دوی اکثره د تازه ترکاریو نه څخه استفاده وکړي هغه مواد چې بسلا ډیر ویټامینونه لري ایدونه استفاده وکړي د خپل د وسپنه ذخایرو نه استفاده وکړي په دې شکل سره تر یو حده پورې کېدل شي د ویښتانو د مخ کې د سپینېدو څخه جلوگیری یا مخنیوی وشي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
تمہیں
Kapo hai dum che par jada de lakute.